السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته خبرونه مو لازه دی رجوز خواوردل. خدا دې یو بل خبري خبرونه پیل سولې چې زه قسیم سلام علي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په ارتباط بیلابیل خبري مطالب راپورونه او خبرونه اوریدلی سي. د نننۍ خبرونه د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې اسلام آباد څخه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره پر هر اړخیزو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی. خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان د ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړي، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د جمهور رئیس لمړی مرسیال وایي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې په روان عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 انتحاري کسان نیولي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړه، افغان ولس به بدیل لار ولټوي. د دې جرګې دوه مرسیال نذیر احمد زینن د ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومتي پلاوی پاکستان ته په سفر کې د ټولو افغانانو غوښتنې چارواکو ته مطرح کړي، او دا اوس د هغوی کار دی چې خپل دنده ادا کړي.
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو، ځکه دغه عاملین باید گرفتار سي او افغان دولت ته وسپارل سي. او که په دې کې موږ سره چیرته مثبت جواب رانه کړو، نو موږ مجبور یو چې د بدیل لار غوره کړو.
خغلی احمدی د پاکستان د نه همکاري په صورت کې د یوې ملي اجماع خبره مطرح کړه چې په ټولو مسایلو به پریکړه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تیره پنځمه یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال وایي چې د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې پر روانو عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. جنرال عبدالرشید دوستم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یادونه وکړه چې په دغو ولسوالیو کې دوه ورځې مخکې عملیات پیل شوي او تر دې دمه پکې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. د ښاغلي دوستم په خبره په وژل شوي او نیول شوي کې ازبکستاني او پاکستاني جنګیالي شامل دي. د ولسمشر لمړی مرستیال هم درازو ویل چې تمه ده له دې وروسته په بدخشان او کندوز ولایتونو کې هم ورته تصفیوي عملیات الکړي. تر دې مخکې جنرال دوستم ویلي وو چې د افغانستان روانه جګړه او د دولت ضد ټولو وسلوالو فعالیتونو تنظیم د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې 15 تروریستان نیولي چې غوښتل په کابل کې انتحاري حمله وکړي. د ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لوګر په نیازیو کلی کې د ملي امنیت له موظفینو سره د جګړې پر مهال نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې جګړه کې د یادې تروریستي ډلې څلور غړي وژل شوي او له ژوندیو نیول شوي سره یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. او د غزنی امنیتي چارواکي وایي هغه لس مسافر چې څو ورځې مخکې په جاغوري ولسوالۍ کې تښتول شوي وو بیرته خوشي شوي دي. د غزنی امنی قمندان عبدالحکیم انګار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه اطلاعات هغه شي چې دا خوش شوی دي. څو ورځې د مخه تښتول یو د ملا تقوا په نامه یو کوچی و ملا و هغه تښتول یو مرګ مرګ دا خبرې کې نشته.
خغلی انګار ویل چې په دغو کسانو کې درې تنه د دایکندي اوسیدونکي او پاتې نورې د غزنی ولایت دي. په غزنی کې لس افغان مسافر په داسې حال کې روغ رمټ د وسلوالو مخالفینو لخوا خوشي کیږي چې څو میاشتې مخکې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې هم یو ډیر شو نورو تښتول شوی افغانانو د خلاصون لپاره سختې هڅې وشو چې له څو میاشتو وروسته نتیجه ورکړه. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو سفرې با ظاهر در اوروي.
په چین کې د چهارشنبه ورځ د چاودنو له کبله د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید. د دوغو وژل شوي څخه یو ویشتی د اطفایې کارکونکي وو. په دې پیښه کې چې د چین په ساحلي ښار تیانجین کې سوي سلګونه کسان ټپیان او ډیری کسان لا هم اورک دي. چاودنې هغه مهال پیل شوې چې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې اور ولګید. دغه پرله پسې چاودنې دومره زور وری وي چې ویل کېږي د مځکې له مداره پورته سټلایت کې لیدل شوي او د زلزلې سنج دستګاه هیڅ کړی دي. په ویل کې په دې چاودنو د دغه چاودنو قدرت د یو شتنه ټي ان ټي موادو د چاودېدو مادل وو. پېښه په وسانتي پارک د شپې مهال سوې کنه امکان و چې د تلفاتو شمیر تر دې ډیر لوړ وای. جاپان نن د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم او یې مکلي زول منځله. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې په همدې مناسبت جوړ شوی مراسم وکړ چې زرګونو پخوانیو سرتیرو کونډو او د هغوی کورنیو ګډون پکې کړی و. وویل هیواد به د دې غمیزې بیا تکرار ته اجازه ورنکړي. د وی د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د ویمې کلیزې په مناسبت زه دا ژمنه کوم چې جاپان به د جګړو د زیان زغمل بیا تکرار نه کړي. زما هڅه به دا وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی راتلونکی پرانیزم. د هغې جګړې میراث لا تر اوسه هم له چین او جنوبي کوریا سره د جاپان اړیکې تر اغېز لاندې راوستې دي. دغه دواړه هیوادونه مخکې تر دې چې جاپان په 1945 کال کې ماته وخوري د جاپان تر اشغال او استعمار لاندې سیمې وې. شینزو آبی دغه راز د هغه وخت د کړنو له کبله ژور تاسف څرګند کړ، خو وایي راتلونکي نسلونه باید د تیرو اشتباهاتو له کبله د بخښنې غوښتلو ته دوام ورنه کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو ځل بیا پر اروپا غږ وکړ چې یونان ته پور ورکړي. د IMF مشر کریستین لاګارد دا وړاندیز وروسته تر دې وکړ چې د یوروزون د مالی وزیرانو موافقه وکړي چې اتن ته به نور پور ورکړي. وروسته تر دې چې تېر ورځ په بروکسل کې شپږ ساعته د یوروزون مالی وزیرانو خبرې وکړې، دوی سره ومنله چې یونان ته نور 96 میلیارد ډالره پور ورکړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کېږي د اردن په یوه هوایي برید کې وژل سوه څو ځله جنسي تېری کړی و. 26 کلنه مولر چې خیریه کارکوونکی و په 2013 کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی وه. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي چې ابوبکر البغدادي کیالا مولر د ابو سیاف په نوم د داعش د یوه قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه او هر کله چې به ورته پر هغې به یې جنسي تېری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم د نښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین پوځ پرون وویل چې د روسیې پلوه یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لاره دی چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د اوکراین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلوه بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسۍ او د ایران ضد تبلیغاتو په تور زنداني دی. راپورونه وایي شای راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د خبرونو پای
له خپل همکارانو صفی الله ستانگزی او فرباز اهل څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه تاسو واورول. که غواړئ د خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو اوس مو شوي پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مې مخکې د خبرونې په سر کې وویل، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوی افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره له پولې هاخوا د افغانستان د خاورې په وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو او د هغې د مخنیوي په اړه په وضاحت سره خبرې کړې دي.
رئیس هیئت جمهوري اسلامي افغانستان په وضاحت په جانب پاکستان بیان داد که دید اعمال تروریستی از آن طرف خط ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان برای مهار کردن آن را بیشتر ساخته است.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای په فاریاب کې په وروستي عملیاتو کې مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د راپور سربیره د هم اوري چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ کمیټه وایي چې لا هم خبریالان په افغانستان کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخامخ دي او د هغوی دوسیو ته سمه رسیدګي نه کیږي.
رسیدګي به خشونت علیه خبرنگاران عملی نشده. موضوعی که تمام قضایای قتل خبرنگاران دوسیه ها دوباره باز شوه و بررسی شوه، این موضوع عملی نشده.
که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. د خبرونې په دوهم نیمه کې 2:00 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې د ځوانانو اړوند خبرونه هم لرو. په دغه خبرونه کې کوم مسایل خبرېږي؟
وایي سکال د شپې پی پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوې. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولې ناراضه دي؟
اول لا یاد مباسی چې د نن ورځې پر درو بجو د خبری سرویس تر خبرې وروسته د لایف یا ژوندۍ پروګرام تر شنه اسمان لاندې هم خبرې دوته چمتو دی. له ازادي راډیو سره پاتې سئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې د اف ام د اوبخښۍ په منځنۍ 1260 نوي څپو یې صافه او واضح توګه اوریدلی سئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد نه راستون شوي افغان پلاوي له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو باندې هر اړخیزې خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ افغان پلاوي له پاکستاني لوري څخه وغوښتل چې په دې برخه کې افغان دولت سره چې په بېلابېلو برخو کې له افغان دولت سره رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپورته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه د سلاکار سرتاج عزیز سره د افغان پلاوي د وروستیو خبرو اغیزو ته هیله مند دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرې پنج شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغو ناستو او لیدنو کتنو پر مهال د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. ښاغلی مستغنی وایي چې افغان پلاوي خپلې غوښتنې او خبرې په واضح او څرګند ډول مطرح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي هاخوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګناه خلکو ژوند اخلي، د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره یې د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده.
په کابل کې تر روسیو خونړیو حملو وروسته د افغان حکومت مشرانو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مخالفینو د حملو او وسلوالو فعالیتونو په برخه کې پاکستان په نه همکارۍ او د دغو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ملي امنیت رئیس په ګډون د پنځشنبې په ورځ یو پلاوی دغه هیواد ته واستوه تر څو په یاده برخه کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر ویلي ول چې وروستۍ خبرې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي که چیرې پاکستان دا ځل هم د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو دوی به د بدیل لاره ولټوي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زه:
اوس موږ افغان ولس د پاکستان مثبت جواب ته منتظر یو. خدای دې وکړي چې دې موږ ته مثبت جواب راکړي، ځکه دغه عاملین باید گرفتار شي او افغان دولت ته وسپارل شي. او که په دې کې موږ تر چیرته مثبت جواب رانه کړو نو موږ مجبور یو چې دې بدیل لاره غوره کړو.
ښاغلی احمد زه ویل دوی وایي اجماع هم راغوښتې ده او په دې باندې کار کوي چې افغان ولس او افغان حکومت څنګه په خپل کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان او عام خلک په دې نظر دي چې آزمویل شوي باید ونه آزمویل شي. پاکستان تر دې دمه افغان حکومت سره نه په تیرو او نه هم په اوس کې په خپلو ژمنو وفا کړې ده. دوی وایي په کار ده چې ملګري ملتونه، امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانانو ستونزو په ځانګړي ډول په دغه هیواد کې د جګړو، ناامنیو او وژنو د مخنیوي برخه ته جدي پام واړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله. د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په 3.15 څپو په منځنۍ 1260 نوي څپو د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی سئ. او دغه ورځ د ماښام د 2 بجو څخه بیا د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې په همدې څپو باندې کولی سئ واورئ او تعقیب کړئ. بیا هم په افغانستان کې تم کېجو او د افغانستان د نامنوی پرتبات باندې راپور لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په فاریاب ولسوالۍ کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دی وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې په دیرش سیمې د مخالفینو له شتون څخه تصفیه شوې دي. ښاغلی دوستم ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې دغه راز ویلي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر شا د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لاس دی او د دغه راز پر نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو باندې ږغ کړی دی چې باید افغان ځواکونو په لا تجهیز او تمویل کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. همدا مسایل څېړو او تعقیبو او دا شبرا سره له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی سره په مستقیم تماس دی. حبیبزی صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. د فاریاب ولایت او د فاریاب د شاوخوا سیمو د پوځي عملیاتو وروستی حال څه دی که دا اورېدونکو ته معلومات ورکړئ په دې ارتباط باندې؟
مننه سلام صاحب، زه هم د نن سهار په عملیات راغلم. راستون شوم عملیات فعلاً د قیصار د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ په شخصي مکې روان دي چې مشره یې هم د جمهور رئیس تومان مستعب عبدالرشید دوستم پر غاړه لري. د لازمي روډ سره په خبرو کې ویل چې د عملیات په یوازې په قیصار ولسوالۍ کې نه وي بلکې نورو سیمو ته به هم وکتل شي. تر زمه د عملیاتو په ترڅ کې څه کم څلورویشت مخالف استول وژل شوي دي او څه باندې پنځلس تنه نور هم ژوندي نیول شوي چې پکې بهرني اتباع لکه چین کسان، پاکستانیان او حتی هم عربان پکې شامل دي. په دې جګړه کې چې د افغان ځواکونو په وړاندې فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې دوی جنګېږي. په ټول کال کې ښاغلی دوستم وویل چې قیصار ولسوالۍ دیرش سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه د دوو ورځو په ترڅ کې پاتې کړي دي چې دا عملیات به هم دوام وکړي او لمن به یا تا نور ولایتونو لکه کندوز او بدخشان ته مخاطب شي چې دغه دوه نور ولایتونه هم د مخالفینو د تحرکو څخه ذرې پاتې نه دي.
بله حبیبزی صاحب، تاسو ویلی چې د ښاغلي دوستم ویلی چې غواړي دغه عملیات د فاریاب وروسته نورو ولایتونو یا نورو سیمو ته هم وغځوي. مشخصا د کوم ولایتونو د کوم سیمو نومونه یاد کړي دي؟ ځکه مخکې داسې ویل شوي وه چې شایي په جوزجان ولایت کې هم ځینې پوځي عملیات پیل شي. داسې څه کوم مشخصه کوم خبره دوی وکړه؟
دقیقا کوم مرکه چې لازمي راوسه ښاغلي دوستم درلوده ویل چې د کندوز ولایت په خان آباد او نورو سیمو کې به د عملیات پیښ شي. همدارنګه د بدخشان ولایت په وردوج، یمګان او نورو هغه سیمې چې ډېری د وسلوالو مخالفینو لخوا او حتی د بهرني توریستانو لخوا ساتل کېږي دلته به عملیات ترسره شي او په سیمو به تصفیه شي. خو تر ډېره د موجوده نامنیو پړه یې په پاکستان واچوله او ویلې چې په افغانستان کې ټوله روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا اداره کېږي.
بله، او د څه خاص غوښتنه م درلودله چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي یا د دې لپاره چې پاکستان د اوسني حالت څخه د مداخلو څخه راوګرځي داسې څه کوم غوښتنه مطرح کړه د نړیواله ټولنې څخه؟
سلام استاد، دا مسله چې ښاغلی دوستم دته په قیصار ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې مطرح کړه، هغه دا و چې باید پاکستان هم د نړیوالې ټولنې سره او هم افغان لوري سره د روانو د سولې د روانو خبرو په برخه کې باید صادقانه برخورد وکړي. او د دې ته هم یادونه درلوده که پاکستان په دغو پړاو کې صادقانه ونه اوسي او صادقانه ګام پورته نه کړي نو د لویې برتانیا او همدارنګه د جماهیر شوروي له سرنوشت سره په افغانستان کې مخامخ شي او خلک آماده دي، چمتو دي چې د پاکستان په وړاندې قیام ترسره کړي. بله یادونه دا وه چې ښاغلي دوستم له نړیوالې ټولنې څخه خصن له متحده ایالاتو څخه دا غوښتنه وکړه چې افغان پوځ باید تشخیص کړي او دا مهال د ویل چې کوم سرتیري په شمال کې د مخالفینو په وړاندې جنګېږي لازمه وسلې چې دوی سره باید سپک او درنې وسلې واوسي هغه وسلې دوی په اختیار کې نه لري او یوازې په سپک وسلو د دښمن په وړاندې جنګېږي چې دوی هوایي ځواک ته هم اړتیا لري چې دوی حمایه کړي. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې واته خاصتا د امریکې د مرستو غوښتنه وکړه.
بله، مجیب الرحمن حبیب زی ساسو له معلومات څخه مننه کوم. د ازادي رجو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رجو خبريال مجیب الرحمن حبیب زی و چې د فاریاب د وروستي پوځي عملیات په ارتباط د جمهور رئیس لومړي امرسیال عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه مشتسه معلومات راکول. اوس به هم دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي. دغه ورځپاڼو نن په خپلو لیکنو او مقالو کې تر ډیره پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوي د روسي سفر په ارتباط باندې لیکنې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د روسي سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شوو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړي دي. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراري مسایلو خبرې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سر مقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پرېکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راس دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي دا ټولې حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د افغان حکومت تللې پلاوي د دغه هیواد له بېلابېلو چارواکو سره د افغانستان د حالاتو په ارتباط باندې خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله چې په دغه لیدنه کتنه کې پر هر اړخیزو مسایلو باندې مفصلې خبرې سوې دي. پر همدې موضوع باندې تمکیز او همدا شیبه راسره د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور صاحب راسره د ټلیفون مستقیم تماس دی. فکور صاحب تاسو به هم دغه راپورونه اوریدلی چې د افغان حکومت پلاوی لاړی هلته بیرته په هماغه ورځ راوګرځېدی او داسې ویل کېږي چې دغه پلاوی د پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو باندې مفصلې خبرې وکړې او د تل په څیر پاکستاني چارواکو مرته د همکارۍ ژمنه کړې ده. فکر کوي دا سفر دا ځلې د افغان حکومت دا سفر له مخکنیو سفرونو سره چې افغان حکومت ته د ولسمشر په سطح باندې درلودلې څه توپیر درلودلی سي واقعا دا ځل به څه کوم لاسته راوړنه ولري او که نه؟
زه فکر کوم دا ځلې تګ د هیات یو څه نورو ځلو فرق لري په دې چې سمدستي دا سفر د ډاکټر اشرف غنی د هغه مطبوعاتي کانفرنس وروسته د کوم چې دی وايي نور اوزا د شاه شهید تر عام وژنې وروسته تغیر خوړلې دي او پاکستان په نایلان شوې جګړه راسره اخته دي. نور سوله که متول د طالبانو سره موږ بې خپله کوو خو پاکستان سره باید اول د دوی د نایلان شوې جګړې د قطع او مخنیوي دپاره د دې اعلان وروسته ای حد زموږ د راپورونو او د مطبوعاتو د خبر له مخې ښکاره خبرې خپل غوښتنې چې اشرف غني
یو هاف لیس دن ون منټ
ولې دا اوزاد څخه داسې معلومېږي چې قناعت ورکوونکی ځواب نه دي تر لاسه کړی پاکستانیانو خپل متقابل غوښتنې وړاندې کړې دي چې ګواکې پروګرسان د افغانستان د سرحد څخه موږ ته راځي او باید افغانستان دا د حکي بند کړي. زموږ د ایحت دوی د پرون رئیس او نن ورځ چوپتیا که څه هم د کومو ویاندانو خبر چې موږ واورېدو هغو صرف تفسیر کړی چې زموږ ایحت په وضاحت خبرې ورسره کړي. د هغوی چوپتیا هم دا معنا لري چې کوم هدف چې دوی تعین کړی وو هغه فکر کوم په لاس نه دي راغلي چې پاکستانیان.
بله فکر کوم د تخنیکی ستونزې له امله باز مشارکې له شغلې فکور سره قطع سوله. پر صورت د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکرو چې پاکستان ته د افغان حکومت د پلاوي د روسي سفر په ارتباط باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
که غواړی د روسي پیښو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړی نو ازادي رادیو اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو په لایف یا ژوندۍ خبرونه د رادیو لاري د اف ام په 15.5 څخه اوریدلای سي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څخه هم کولای سي واوري. او هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د لاري واوري. او دغه راز د افغانستان سیمیون نړۍ پر تبات باندې بلا بل خبرونه راپورونه او خبري مطالب هم ولولي او هم واوري. دغه راز د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه ادرس ته facebook.com/ازادي رادیو. په دغه پانه کې هم د افغانستان په اړه وروستي راپورونه خبرونه تاسو کولای سي ولولي. او د ازادي رادیو د ټوئیټر پانه بیا د twitter.com/ازادي رادیو. خو څه به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د یو شمیرام خلک د کندوز او تخار ترمنځ ده د لوی لارې لنام نه کېدو شکایت کوي او له دولت غواړي چې دغه لارې د امنیت لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړي له کندوز د اجمل آریان چمتو کړي ریپورت ده.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې ونې کېږي چې د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خانابات ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی، ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي که موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای، ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر د خانابات ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لارې سره ډېر نام نه ده، یو ځای ګوره سي په ناګهاني طالبان چک پاین اچولی، هر څوک راشه وکي سیدا وایې ستا قریب له دولت سره ده، یا ته په دولت کې، یا ګای وخت ګوره سي شخصي مسله او چک پاین اچولی، ګای وخت اختطاف سي پیسو دپاره.
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، شپږ ساعته لاره بنده وه، خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي او خلک مریضان لري. نو مونږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت مونږ ته سم کړي او د ډریورانو مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر ناامنو سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي، څو ناامنې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مارو نه میمونه، ما د خط اول مجاهدین پولیس هم میجنګ، امیدوار هستیم کې بهاري
پروردګار زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه کیل دی او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو، څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرام سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نوموړي ولایت سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندوز ولایت سیمهییزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی خبرونه ده درو بجو نه شروع کیږي او تر پینزو بجو پوری ده دو ساعت لپاره دوام کوي، چې ده د خبرونه موضوع له خبرونه سره د اړیکې شمیره به وروسته زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کی. خو ځ 2:30 بجې د لند خبرونه له سفی الله سانکسي څخه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که پاکستان دا ځل هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینی همکاري ونه کړه، افغان ولس به بدیله لار ولټوي. افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د فاریاب په قیصر او المار ولسوالیو کې په روانو عملیاتو کې ډیر مخالفین وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقاني شبکې 15 تروریستان یې نیولي چې غوښتل یې په کابل کې انتحاري حمله وکړي. په چین کې د چهارشنبې ورځې د چاودنو له کبله د مړو شمېر 15 ته ورسید. او جاپاني چارواکي د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم د اویایمې کلیزې په مناسبت ویلي راتلونکي نسلونه به د تیرو اشتباهاتو له کبله د بښنې غوښتلو ته دوام ورنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي اوس مهال د هیواد په سرحدي ولایتونو کې لسګونه کسان په غیر رسمي ډول سوداګري کوي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل ډیری سوداګر له پاکستان څخه خپل د اړتیا وړ مواد په غیر رسمي ډول افغانستان ته راوړي چې په ګمرکونو کې نه محصول او نه هم کنټرولېږي. ښاغلی حافظي وایي دغه ډول سوداګریزو توکو مالیات دولت ته نه سپارل کېږي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه متصل کومکي وایي د قاچاقي سوداګري ده او اکثرا انفجاري مواد له پاکستان څخه په دغه ډول اموالو کې افغانستان ته راوړل کېږي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ایساوي د کورنۍ تولیداتو کیفیت لوړولو او خلکو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو په هدف د نورمو سندر له ملي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړی. د ایساوي ادارې د عامه اړیکو رئیس روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له لاسلیک کولو څخه هدف په هیواد کې د باکیفیته تولیداتو وړاندې کول دي چې له هغې سره هم تولیدونکو ته او هم مستهلکینو ته ګټه رسیږي. ښاغلی احمدزی وایي دغه تړون د دې نښه ده چې کورنۍ تولیدات به په ښه کیفیت بازار ته وړاندې شي. او د هم په کابل کې د بهرنیو اسعارو وړاندې د افغانۍ پیر بیه یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ شل پوله، یو یورو 8 افغانۍ نوي پوله، د انګلستان یو پونډ 6 افغانۍ ولس پوله، 6 افغانۍ او یا پوله، د سعودي ریال 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 15 پوله، او د امارات یو درهم 14 افغانۍ نوي پوله.
اول د سره د رواني خبرونه راپورونه خبر مطالبه پای ته رسیږي. خو دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوم غختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسې د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خره غس خبرونه ته
ډیر من تاسو هم خره غلس
عالمی سره خلک تر ډیره دې ته خوشاله کیږي چې د سونځو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کوچه د دې ترڅنګ چې په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لخوا بي ساري مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپله په پلازمینه کابل کې لا هم ډیری کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي؟ ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولی شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا ومنو. کتاسه 15 کاله شپږ کاله مخکې ارقام وګوره، دلته شاید 3000 کورونه یو برېښنا نه درلوده. اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورونه برېښنا لري. یعنی هر کال مونږ تر یو سل زره کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې مونږ په پیشرفتونه درلوده، او نه په توضیع کې. بنان در ډېرې غیر ستونزه که په کلي توګه افغانستان په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکوي، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر په کار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامداره برېښنا ولري. اول مونږ مشکل په تولید کې درلوده، په تولید کې څه ناڅه ګورې چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کیدلی شو چې برېښنا هم ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیع کې تاسو ګورې چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګورې ننګرهار، ګورې دایکنډي پورې، ګورې بامیان، ګورې که هر ولایت تاسو ګورې کارونه پکې شوي دي. خو متاسفانه مشکلات هم زخته دیر دی، په دې چې ناامنی ګورې، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډیر مشکلات لري، لکه په کندز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توضیع پروژه باید ډیر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي، هما جنګ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ باید لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامن ده. خو مونږ خلک د خلکو حمایت غواړو، یعنی په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توضیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې خه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي، 500 میلیونه ډالره، 300 میلیونه ډالره یو بند جوړېږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
امنیت تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کېږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله چې واقعا نامنو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅکله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاد وباسي چې برېښنا ځي که نه، مونږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلاتو له لاسه قطع کېږي. لاین به قطع شو، یو چا به ویشته لاین، بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکي نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بېرته وصل
شوی. یعنی که امنیتي مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هېڅ مونږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور دي کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې مونږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کېږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتي ده. امنیتي ده ډېر ده. اوس ګورې د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که یو مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګېږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کېږي، شارټي کېږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کېږي. اما تلاش د برېښنا شرکت دا ده چې بېکفایتي ونه کړي، هېڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کېږي نو مونږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناست، کله چې هر نقطه کې قطع کېږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
علم صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردي، که دوی ونه غواړي چې سبا مونږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوشی پایې به هم درولي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پورې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپک سو وسو میگاوټه برق تولید کړو چې ټول افغانستان ته برق اخیسته دا درسته ده. اما ما مخکې ویل چې افغانستان هیڅ څه نه درلوده. آیا ته باندې جوړ کې په لاین باندې لاین خو باید ولري چې هغه انتقال کړي
نو مرسته
نه شي په ټول په انتقال کې دی ځکه چې موږ انتقال نه ګورو دا لاین دی حیرتان نه تقابل پورې جوړ شي اوس بل لاین جوړیږي ته کندهار پورې نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شوي ډیرای خوب په ظرفیت په تولید ظرفیت وبنه وکړو مثلا نقلو توربین نه جوړ شوه د مای پر توربین نه لسره ورغل شوه د درنټي توربین نه ورغل شوه په تو کې کار شوه او څنګه څه بندو غونیم کار شوه ګوره په مثلا سلما بند د آمادگی او به د اوبو ذخیره شروع شوه چې اوبو ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده په ټول باندې روانه باز یې زایو کې تهدید نه دی ګوره مثلا په مچلغو که به وزارت برخنا محترم وزارت کار شروع کرده مگم تعدید اشته آدم اون دست پر طول افغانستان که متاسفانه نامنی گوری چی گرست پر از زیادیتی گی دا مشکلات بمنو او دا دیر که خبر ده چی افغانستان پر لس آینده کالو که باید به تولید بانه فکر بکی تولید د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتی بریښنا باندې کنه ازبکستان وغوړي په هر محلول ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي بریښنا قاعده کې زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده فقط مونږ تاسو یو اصل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما غو لرو هغه هم درې ورځې کې چاته بریښنا نه رسیږي زه غواړم چې زما بند ورغېږي زه غواړم چې تولید می زیات کړم نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره علمي سب څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبا عباس نور هیوادونو ته ځي او مونږ نشو کولای چې دغه څخه سمه استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا زما په نظر اتیا فیصد اوبه خود تقریبا اتیا فیصد اوبه نوروزی یا ایران تزی یا با نور همسایگان تزی نو کدا بندونه جور شی باز زایی که دست بندونه دی چه اغای شاید تهدید همونه لرید همسایگان طرف اما باز زایی که باید تفاهم موشی مثلا ده کنر بند که رازه چی یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که اغوی اعتراض لري کینوی سل پر اعتراض لري تم برېښنا نه لري زم برېښنا لري په ګډه یو باندې شي سرمایه‌ګذاري مشترکه شي بیا که برېښنا ورکی پر ځای باید پاکستان ته موبایل کې هر ځای چاخلي په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسی د باندې جوړول پر افغانستان ولري او زر ته زر خپل او به مهار کې کوم ځای کې چې امکانات ډېر دي نو هغه بندونه باید ډېر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک برېښنا ته ضرورت لري
علمي سیم خپله موضوع هغه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسو به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پورونه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله یو پور د حکومتي پورونه وه چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دو تای اعلان رو که چی تاسو بپا خبال اوس الحمدلله حکومتی ادارات منظم خپل پیسی لیگی که چوک بیا هم بیغوری که یا مثلا پیسی نلیگی بیا دیگو حتما ما منگ بارها و ده نمون هم ده خلق که خیستی او حکومتی دوائر هم طول خود لیدی چکومی داره نور که و اشخاصو که مخی کلونو که دیر زیاد و متاسفانه اما اوز دیر محدوده شوی یا انگوشت ما رو خلق دی چی من گرسر پر اقیقی که اکثریت رویم دا اوز تاویلی لری که داری بخیر
انگوشت ما چوک دی؟
یعنی گور یا کرده یا چاپ گرام نیولای سیده یا پوستای پا کیا چوله نو مونگ نپیگی جدا خود اسکران پی دیر دی برق مصرفی مونگ نپیگی جدا ایچا کرده اما داسې معلومی که چې دا کوم مشر سړی ده شاید خپله په جریان کې نه وي
پلټنه وشي نه معلومیږي چې موږ معلومه کړو چې چا کړ دی
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسکری چې در حال هغه ډېر بېتفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکوي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته یې ښیي یا مثلا خپل جیب کې اچوي یا مثلا بېغوري کوي نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډېر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
شوي تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ
یعنې که زه پوه شم که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي، بیا زه نومه اخلمه او اخیستیم دي. تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم مې اخیستی ده. اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی یو قسمت چون پیسې ډېرې وي، یو قسمت تحویل کوي، یو قسمت نوریم آینده هغو کې تحویلوي. هیڅوک دا زما اعلان ده. اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنهکړي زامن یې ورکوي، ته مطمئنه شه چې دوی زامن یې ورکوي. دوی مکلف دي چې زامن به یې جریمې سره ورکوي که هر څوک که هر څونه زورواري په دې پوه شه چې زامن یې ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات ته راځو، یو څه ورو مسایلو ته. ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میترونو خلاص شو، ډیجیټل سیستم راغی، دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میترونو کې، په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه صلاحیت لري په شکل دا شکال خپله پیسې زیاتې په بلونو کې راځي؟ داسې مشکل خو نه لري.
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلی، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده. که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر به کوالیتی میتر ما نصب کری ز مقصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تا یکی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي. نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسي، هر څوک چې انتقاد کوي، هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
موږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې پایې به په زرهاو میتره به یو پایه کې ناست به کشال و که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ABC یادیږي چې پوهداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نه شي کوی او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې موږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده. هر څوک چې هر ځای کې وغواړي کور جوړوي او بس مالته بنا کوي او زموږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته او موږ یې منو، یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي موږ یې جلوګیري نه شو کوی، موږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ABC کیبلونه واچوي څوک له هغه نه سر قطع نه کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سکل د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار و چې کنترول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنترول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده، د دغه عکس یو بل ډول سي یعنی نه ښایي دل دغسې فوټوشاپ سوی و.
چې کله حقایقو نه خبر شوم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو دا غیبي غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څانګې کې پر همدغو دوو موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم. مل ملګرو د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خوارۍ مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه اعلان شوه. ملګرو د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږ دو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي،
یو ملګری مې و غوښتل یې چې پوهنتون ووایي. د ورځې کانکور ته زړه په دې نه شوی نیوای چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل، نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وي نو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته چې ځې، که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلې، هغسې اوس یې وایي هغه خوشته، خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی همدغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي، د نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي. جدي غوښتنه دا ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي، او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغوه کړو دولت. نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم، بیا ډېر زیات ناامیده کړم دې کار د دولت. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړي چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته، دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړل شي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي، دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي، او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري چې 2 کاله پخوا دا چانسونه درې وو.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وره.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي، نو ښایي پر کراوالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک اوازه وبولي، او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کېږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کارونکي بې له دې چې د یو خبر یا اوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي، په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک سره د کابل ښار یو وار د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه و خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې او چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړې په ولسمشر کړي. یعنې په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصده خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنې له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
د غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزي بیا د یوه عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یوه وړه نجلۍ په غېږ کې نیولې، خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو.
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي، ضر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و. ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره پوښتنه کړې ده. بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنې نه ښایېدل دغسې فوټوشاپ شوی و. بیا تفسیر یې هم هر سړي د هغه خپلې نظریې په اساس ورته کړی وي. خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره شو، دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو، خالد شاه نایل یو محصل دی. دی د فرخوندې د وژل کېدو پېښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقت نه خبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښېمانه وم.
پېښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسېدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، پر خوندی په مرګ رسولې ده او دا دارې. بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښېمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره وو فیسبوک، هغوی نه مې بخښنه وغوښته. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دې نه بعد چې هره خبره وشي نو اول باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به وي.
هو، بیړه وای د شیطان کار دی او وروسته پښیمانی لري. همزولو، دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کیږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پوښتنه افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار ځواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبري دا د دې لامل کیږي چې خلک زر په یو شي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. خو بیا هم حالات ښه شوي دي. خواتر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ او هغه د اوازو سرچینه هم خپل زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې، ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه و. د غره نه به غږ راغی، ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نکلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوۍ کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم دی، سوی پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کړي، شریک یې نه کړي، باور ونه کړي، کنه دا ډېره مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یوه طریقه دا ده چې ته کله د عکس زوم کړې، یعنې کله چې په رانژدې کې ډېرې رانژدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومېږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت یې نه معلومېږي. نو د عکس په باره کې خو دا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط وي، مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو د هغې په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له یو بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښېمانه یاستئ.
همزولو، متل دی چې رښتیا رسېږي نو دروغو کلي ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګېران غاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. الله مو مل.
الله وش ولا روين ويا الله عزنگون تڑلی وای وای درغو بخلاص نکوای وای بابو لالا الله زما جانوی ويا الله